پېښور کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال رډیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زهارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور در وړو. خبرونه به احمدالله وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په خیبر ضلع کې د ډزو په پیښه کې څلور فوجیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابرې اړیکې ولري، او د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غلط دی چې د حکومت مخالف مظاهره چیان دې ځای پر ځای وژل شي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د فوج د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیری وژل شوي دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل پیښه پرون په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ په هغه ځای کې شوې ده چې د فوج تر واک لاندې ده. د وویل په هغه ځای کې د فوج یو صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا یې خپل ځان هم وواژه. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو د پیښې لامل او موخه څه وه. د خیبر د پولیسو مشر عمران خان مشال ویډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې پرونی پیخه د فوز داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې. د پاکستان د فوز د عامه اړیکو دفتر ISPR په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړ کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټې اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د زیاتې واورې له کبله ځپل شوې دې سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي دا 15 کسیزه کمیټې به په وو ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. دا له هغه وروسته دا چې د جنورۍ په 1 نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي ول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او له سیمې له هیوادونو سره برابرې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر پر مهال کړې ده. نوموړي پرون په یو ثبت شوي پیغام کې ویلي چې له ایراني او چارواکو سره یې لیده کاته مثبت وو.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان لپاره کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی له ایراني چارواکو سره لیده کاته کړی دي. طالبانو د تیر کال د اگست پر 15 په افغانستان واکمن شوی وو، خو د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد لا هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ای ټی ایم اسانتیاوې او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعاله کړي. د دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یوه غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استازو سره د مالي خدمتونو د پراختیا او د پیسو د را ایستلو د ای ټی ایم مشینونو د فعالولو په اړه خبرې وشوې. د نوموړي وینا وه افغانستان بانک هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې عادي حالاتو ته د بانکي سکتور د راګرځولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او ډېر زر به ښکاره پایلې ترلاسه شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره د دې هیواد اقتصاد اغیزمن شوی او مالي سیستم تر فشار لاندې دی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتللو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی، او د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 2 نیټې وروسته په لومړي ځل په هغه هیواد کې په یوه ورځ کې 14,500 پورې پیښې ریکارډ شوي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنورۍ په 10 نیټه لیکلي چې په 13 ساعتو کې له کرونا وایرسه 3 کسان مړه شوي هم دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د 13 ورځو راهسې هر ورځ د 1000 نه زیاتې پیښې ثبت کیږي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 1,38,00,000 نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غندلی چې د حکومت مخالف مظاهره چیان دې ځای پر ځای وجل شي. انتونیو بلینکن پرون ABC تلویزیون ته په مرکه کې وویل د قزاقستان د ولسمشر د امر په دې وسنۍ بڼه غلط دی او باید بیرته واخیستل شي. انتونیو بلینکن وویل امریکا په دې اړه وضاحت غواړي چې قزاقستان ولې د خپلې کورنۍ تاوتریخوالي قابو کولو لپاره ضرورت درلود چې د روس په مشرۍ امنیتي ځواک ور وغواړي. په اني وخت کې د قزاقستان چارواکو پرون وویل چې د پرتشدد احتجاج قابو کولو لپاره په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6000 کسان نیولې دي. قزاقستان دیرش کال وړاندې د ازادۍ له اخیستلو راهسه داسې احتجاجونه نه دي لیدلي. دا احتجاج لومړی د جنوري په 2 د تیلو په بیو کې د زیاتوالي ضد راپورته شوی او وروسته یې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد الله ور دل سرازو اوریدونکو رپورټونو ته. د خیبر ضلع د یوې امنیتي ودانۍ دننه د ډزو په یوه پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پرونۍ پیښې څرنګوالي په اړه متضاد اطلاعات یو چارواکي پرون مشال اړوي ته وویل د پوځ یوه صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا ځان هم وواژه. خو په شاکڅ کې د ودانۍ دننه درې سرچینو مشال اړوي ته ویلي یو پخوانی وسلوال پر پوځیانو ډزې وکړې او څلور سرتیري وژل. دې سرچینو زیاته کړه چې په هغه ودانۍ کې د پوسټ تر انتظام لاندې د بیا تعلیم او بیا روزنې مرکز دی چې پکې پخوانی وسلوال ساتل کیږي او تر فراغت وروسته په ټولنه کې عادي ژوند تیروي. پوځ لا د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
چارواکي او سرچینی وایي په قبایلی سیمه خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیري وژل شوی دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې لرسنۍ سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط پرون مشال راډیو ته ویل پیښه د جنوري پر 9 په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ دننه د پوز تر واک لاندې برخه کې شوې ده. د ویل په هغه ځای کې د پوز یو صوبیدار پر خپل ملګرو ډزې وکړي او بیا یې خپل ځان هم وواژه. په پیښور کې د کمبایند ملټری هاسپټل یا سی ایم ایچ یو چارواکي تایید کړه چې روغتون ته د څلور امنیتي سرتیرو مړی وروړل شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو پیښې لامل او مخه څه وه. خو ځینې نورې سرچینې وایي چې دا پیښه په امنیتي ودانۍ کې دننه په هغه مرکز کې شوې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر اسلام پاله وسلوالو ډلو غړي ساتل کیږي. د هغه ودانۍ دننه درې مختلفو سرچینو مشال راډیو ته ویل په مرکز کې دننه یو وسلوال څلور پوځیان ووژل. دوی وایي د پوځ تر واک لاندې هغه مرکز د بیا تعلیم او بیا روزنې لپاره کاریږي چې ورڅخه تر فارغېدو وروسته پخوانی وسلوال په ټولنه کې عادي ژوند پر مخ وړلی شي. خو سرچینو دا روښانه نه کړی شو چې آیا هغه کس له سرتیرو څخه وسله واخیسته او بیا یې ورباندې ډزې وکړې او که نه وار له مخه یې له ځانه سره وسله لرله. مشال راډیو په خپلواکه توګه د چارواکو او د سرچینو د څرګندونو تصدیق نشي کولای ځکه چې خبریالان هغې ودانۍ ته د دننه ورتګ اجازه نه لري. په هغه ودانۍ کې د مرکز ترڅنګ د لیویز دواک سرتیری پولیس او پوځیان پاتې کیږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر چارواکو هم د دې رپورټ تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د خیبر د پولیسو مشر عمران خان پرون مازیګر مشال راډیو ته پاستولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د جنوري 9 پیښه د پوځ داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاریخ طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په هیواد کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. په دې حملو کې هدفي وجنې د سړک غاړې بمونه او له پاکستانی پوسټ سره د دوی مخامخ نښتې شاملې دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې مشران یې د ګڼو وسلوالو په بدرګه بېلابېلو کلو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستانی طالبان د افغانستان له زندانونو خوشي شوي چې د تیر افغان په حکومت کې بندي شوي ول. د ټي ټي پي د بیا فعالېدو د دوی د حملو زیاتېدو لوی وجه څه دي؟ دا به د بشیر ګواښ په دې رپورټ کې واورو.
تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په 9 د پاکستان حکومت سره د وی میاشتې اوربند ختمېدو وروسته 15 بریدونه کړی دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې په خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان کې 202 حملې کړي چې 902 کسان یې پکې وژلې دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوی. خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څیړونکو او د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن د دې حمله د زیاتیدو یو لوی وجه د تیر کال اگست په 15مه د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول خي چې د هغه په نا پاکستانی طالبان د همداسي کولو لپاره هڅه ولیدي.
دا وہ قتل چہرہ چسنگا طالبان تھا فتح سلا شہدا غزینا غیر ملکی چوجنا ہوا تل اور دا قط پر ذریعہ باندھی دغا بری عمن تو نکمنگا ہم تا قطع حضور تلا سوا چون کے دیشی چمنگ پارم سموقا یا سسپیس ملاوشی تیم دغا داو چی خپل طاقت او اپوزیشن آف سٹرنگ تلا کھل چکا خبر اتری کی گی دغا ہم کی گی یا بل حکومت پا دی مجبور کو چی اغم من سر دا خبراتو رو لارا یا من لر سسپیس را کی پیم وجه دا کی گی چی دو افغانستان دو حکومت توجهم چی کم اخپل زان مستقملو او منولو دا پارو نداغوی توجهم هم سرحداتو تا کم اوا.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوی د نومبر په 9مه د وی میاشتې لپاره جنگبندی اعلان کړی و، خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غزید. له هغه وروسته ټي ټي پی حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوز ویان بابر افتخار د جنوري په 15مه په یو خبری غونډه کې ویلي و چې پاکستانی پوز په قبایلی ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي، نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پی ملګرتیا کوي، خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ یې دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی، ټي ټي پی څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولی شي؟ د طالبانو په چارو پوه خبریال سمی یوسفزی وایي افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري، نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پی په قبایلو کې خپلو سیمو ته واوړي.
داسې نه بریښي چې افغان طالبان دي ټي ټي پی پر خلاف پراخه عملیات پیل کړي یا دي هغوی د وطنو دپاره الټیمیټم ورکړي. البته طالبان به کوشش کوي چې ورو ورو د دغه عناصرو چې په افغانستان کې دي دوی داسې حالت ته راورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري، او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پی پاکستان کې دننه یو بنیاد لري، سیمو کې واک لرلی دا ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوز څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي. وروسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد وو چې د پوز په وینا په مرسته یې 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې شوې او ټي ټي پی وپاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نورولی مسعود بیلې شوې ډلې بیا په ټي ټي پی کې راغونډې کړې او اعلان یې وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي. د دوی سره هغه په زرګونه پاکستانی وسلوال هم ملګري شوي چې د اګست په نیمای کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دغه هیواد له زندانونو خوشې شول. په دې وروستیو کې د دغو وسلوالو پر ټولنیزو شبکو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوي چې مشران یې په مبینه ډول د ځینو قبایلي ضلعو په کلو کې خلکو ته ویناوي کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پنجاب حکومت ویلی په یو اونۍ کې درنه به په دې اړه پلټنې وکړي چې په مری کې د واورې او یخنۍ له کبله خلک څنګه ولې په خپلو موټرو کې مړه شول. دا لږ وروسته ده چې د پنجاب اعلی وزیر پرون دې سیمې ته ورغلی و. د پنجاب حکومت په یو بیان کې ویلي په دې پخه کې د ذمهوارو په ډاګه کولو تر څنګ به د ښو انتظاماتو باوري کولو لپاره مری ته د ضلع حیثیت ورکوي. د جنوري پر 9مه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر لږ تر لږه 2 سیلانیان مړه شوي ول. تفصیل د گوہر مسید پر رپورٹ کی.
د پنجاب حکومت په سیلانیزا سیمه مری کې د واورو او د یخنۍ د وجینا مړه شوی 22 سیلانیانو او هلتا چې کم خلک په دې حالاتو کې گیر شول په دې اړه یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړله. د جنوري په 9 نیټې باندې د پنجاب حکومت له اړخه خپره کړي یو نوټیفیکیشن کې دا ویل دي چې په مری کې د واورې د وجینا کم حالات پیدا شوي دي. په دې اړه به 15 کسیزه کمیټي کار کوي. په دې کمیټۍ کې ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب ظفر نصر اللہ، سیکرٹری حکومت پنجاب علی سرفراز، سیکرٹری حکومت پنجاب اسد گیلانی، اے آئی جی پولیس فاروق مظہر شامل دی او د پنزم کس ټکن با رستو کیږي. په نوټیفیکیشن کې دا ویل دي چې تحقیقاتي کمیټي با په اوو ورځو کې دننه دننه تحقیقات مکملوي او بیا با رپورت وړاندې کوي چې په هغه کې با دوی د دې خبرې تعین کوي چې دا حالات ولې پیدا شول. په دې کې د چا غلطي ده او چا خپله ذمہ داری نه ده پوره کړې. په بل اړخ د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 9 نیټه باندې د مری دوره وکړه او په هغه نه پسې په مری کې کارکونکو د انتظامیه اعلی چارواکو سره یو غونډه وکړله. د غونډې نه پس یو خبري بیان جاری کړی شو چې په هغه کې دا ویلي دي چې د جنوري د 3 نیټې نه تر 9 نیټې پورې مری ته 1,25,000 ګاډي راګټ شوي وو. په رپورت کې دا هم ویلي دي په مختلفو 14 ځایونو کې غټې غټې ونې رامات شوی دی چې د هغې په وجه باندې روډونه بند شوی دی. د رپورت تر مخه تر اوسه پورې د مری نه 21,000 گاڑی بهر راوستلی شوی دی. د جنوري په 9 نیټه باندې د پاکستانی فوج ترجمانې ادارې ISPR هم یو بیان خور کړی دی چې پکې ویل یې دی چې ټول مرکزی سړکونه د ټریفیک او د گاډو د پاره خلاص کړي شوی دی. د جنوري په 9 نیټه باندې د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د جیو ټی وی انکر سلیم صافی سرا په حجره پروګرام کې ویلی دي چې د جنوري 10 نیټې ماخام پورې به مری ته د خلکو تګ باندې پابندي وي. د حکومت کوشش دی چې په کم کم ځایونو کې سیلانیان گیر دي چې هغه ته امداد ورورسیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت وایي پرونی حمله مری څخه د سیلانیانو هیستلو بهیر ته دوام ورکړی. د خالی اشمبه پر ورځ چارواکو وویل په مری کې دوی سیلانیان په لارو کې د بند پاتې کېدو سخت یخنۍ له وجې مړه شوي ول. د خیبر پختونخوا د صوابۍ اعجاز خان هم له خپلو 15 ملګرو سره هلته په چکر تللی و چې واورین طوفان کې بند پاتې شو. دی وایي شاوخوا 1.5 ساعتونه یې په موټر کې تیر کړل او له زخت کړاو تیر شو. زمونږ خبریال زلان یوسفزي له اعجاز خان سره مرکه کړې. راځئ چې پر هغوی مری کې د ایسارو پاتو نورو د تیر شوي حالت په اړه ورڅخه واورو.
اول را سره خپل نوم او تعارف د کم ځای د کلی نوم.
زجیده پرمولو یم، اجاز مې نوم دی او بس مری ته تلی وو. ډېر زیات چې کم نه پساو شو او واورې وي تقریبا 24 غنټو کې مونږ دومره مزل کړو لکه دې ځای نه یو کیلومتر دوا مزل مونږ کړو.
دغه کیسه راته وکړه چې څنګه گیر شو او هلته کې مسور وځې تیرې کړې.
یار جی مونږ خو تقریبا چې لړونو 2 بجو لورسېدو بیا مونږ د مرګرو وی مال روډ ته ځو. گاډي مونږ ادرولې والته سیټ ته مو درو ځکه چې
دروازه 2 بجو
آو جی آو بره خاطر نشو بس هلته یو ځای کې سیټ ته پارکینګ وغه کې مو درو د روډ غاړې ته. نو جی مونږ مال روډ نیمه ته ورسېدو نو حالات ډیر زیات خراب وو. ور ډیر زیات غورځېده. نو مونږ دا غزین را واپس شو. پاغه ځای کې چې کم نه نو ډیر جنا کم به وشه شو. نو مونږ خپل یارم واغستو. نو بس مونږ واپس رالو. جی واپس رالو گاډي کې کیناستو او کور ته راتلو واپس. بیا موږ په لار کې پساو شو. ور ډیر زیات وارش وو. روډونه مکمل بندو. نو بس تقریبا 32 غنټې مونږ په گاډي کې دن نه تیرې کړې دي.
مری کې مو پوټل کې شپاو نکړه.
په هوټل کې وشپا کول خو یو ځای کې مو تاسو کو نغیرات 10,000 روپۍ وي. بل ځای کې تاسو کو غیرات 20,000 روپۍ وي. نو بس دوره پیسې ویم نه دي مرګرو سره. نو بس مونږ خو وی چې په مزه مزه به مونږ د شپې شپې وزو.
تاسو کسان وای
مونږ جی سره زما شپک کسانو تکلیف کی. چاول تلی مغل چاول ڈیر لگو لے لگ ڈیر بور آلہ تو
تاسو دغه دو دیرش گھنٹے دیرش و دیرش گھنٹے تو چې موږ په لار باندې تیر کړی، دغه شپه مو څنګه تیر کړ؟ په کوم شپه باندې چې دا خلک مړ دي، دغه دیرش ټول شپې دا کیسه راته وکړه.
یاره شپه خو موږ داسې تیر کړ و چې مارګورو ته ما وې چې ودکی ګو بنځه کې شیشې مو کاته کول، نو وره با چې کوم نه زمون گاډی د دن نه راتله، نو بس گاډی به سٹارټ کو لک سات پس په دروازې کو لو کړی، بیا به چې کوم نه نو کپړې لا پانه گاډی وچو دن نه تا ټول گاډی زمون دن نه تم لوند وسم لا وب پکې دي، او ټول شپه په دغه حساب سره تیر کړی د ګنټه خو به یو مرګری کو، بیا باغ ویښ شو بلګ مرګری دغه حساب سره، او دا کم کسان چې مړ شوی دي دغه مثال په تور وره ډیر و ساړه ټول بس د شوی شیشې ځان پسې بار کړی، گاډي در بمپر پورې غونډ په وره کې پټو، نو سلنسر بند شي بیا خامخا ګیس گاډي ته دن ناراضین دغه سره به وشه شو خلاکو.
تاسو څنګه شپه تیر کړ؟ غم در سره اوس یاره در سره و؟
یاره غم خورا سره دا و چې په دې 32 گھنٹو کې مونږ گھنٹه آرام نه کړې، بس نو پکې سخوړلې دي، نو پکې سسکلې دي، خو بس یو ځای ته لړو په 400 روپے مونږ ته یو کپ چای ملاوي دا، نو مونږ ځان لا بیا دغه ځنه چای مې راوړل.
نه دا دغه شپې خبره کوکو سونه وره وره دي، لوستا سو گاډي سونه په وره کې پټو.
یاره زمونږ گاډي درې پټه په وره کې پټو، د پاسه به پراته وا، او داسې سیډونو ته دروازو ته او ټیرونو خو پکې مکمل پټو، لکه ټیرونو زمونږ د گاډي نخ کاریدل.
ځنه خلک وی چې ونه مرا پرې وته وي،
ونه خو زمانه یو گاډي مخ کې باندې ونه را پرې وته و، ډیره غټه ونه واغه بالکل چپلیخ کړو، خدا کار خو چېږي کې کسان نو، او نور داسې ډیرو کې وو چېږي کې لکه کسان مړ شوی دی ونه پرې را پرې وته دي، زما خپل په گاډي باندې ونه را پرې وته خو لکه ماته وره نه ولر کړو، نقصان ډیر نه دی کړی،
وړه ونه وا.
وړه ونه وا، او په دغه لار باندې چې په مونږ کمزه کې پساو شي وغه ټوله بس ونی ونی وي،
دا ووري سره توپان مو او واه
اوا ډیر زیات واه بالکل عوام وا، او ووره چې کم نن در ساره پورې درېدل نه،
تاسو له یخ نه کېد ساړل نه کېدل؟
یاره ساړل جی ول نه کېد، خو بنینون او ځان سره ډبل ډبل سامان وړو نه، بس یو خو چې کم نن سلام دیدل بنو باندې گیته وشتل، بیا به بس ډیر تکلیف راته ملاو شه.
او ستا خو کې نور گاډي وو کنه یوازې ته؟
یاره ډیر گاډي، کم سه کم د 2000 د پاسه گاډي چې هغه کې پېملې والم وو.
تاسو مرګورو کې خو څوک به وشو را به وشو نو؟
نه جی نه، زمونږ مرګورو کې یو کس نه به وشه شوی.
او تاسو سره خو وشا گاډو کې چې کم نور تاسو سره مخ کې ورستو گاډي ګیرو، بیا خو تاسو سار براوتې گاډي به مکتلی پاغي کې خیر خریاتو؟
یاره جی داسې الا تو هغه کې چې څوک بار نه شوراوته، ولې چې بار بار راوته نو لم دې دې به وره راوړې دې، بس څوک خبر گاډي نه بار نه دی راوته، بیا چې آرمي وال رالو لارې کولاو کړنو، بیا چې کم نن خلکو باندې داسې شتابه وي کې بس د اختر غرواز ده، ټول خلک خوشاله دي، لو بس اری سړی به دا کوشش کوي چې زو د دې ځنه وته.
او تاسو سو خبر شو چې خلک مړ دي؟
یاره جی مونږ د سار پته ولګی دا
دغه دیرش ودیرش گھنٹے کې تاسو لو ځای تنظیمي چې کومه وا، یا پولیس وا، یا ټریفیک پولیس وا، یا ریسکیو والا، تاسو سو راغلی نه دي؟
یاره زموږ خالي سوک نه دي راغلی، چې سار شون او دغه کسان چې مړو دغه ریسکیو والا تلی دي، بیا تقریبا 12:30 بجې چې آرمی را لا او ریسکیو والا پولیس او دا ټول خلک راغی لارې کولاو کړی.
تاسو تر مخکې نه دا معلومات نو چې په مری کې دا وره بدون ډیره وریږي، چې موسم مو کتلې و دا پتر ته لګیدلې و، چیرې تک نری په کار په دې حالاتو کې؟
یاره جی مونږ ته زخه پړم بیزل تلې و، ما ته خوړو پته نه و، خدا مرګری تلی وغي وی چې لکه دور ووره نه پری وزینو، دا خو ال ته چم کم کسان وغي مو وی چې لکه دا پړم بیزل دور ووره پری وته دا کې مری کې.
د سوابه له اجاز خان سره مو د زران یوسف زی مرکه اوریدا. اجاز خان او پنځه ملګری مړی ته چکر ته ورغلی وو چې د واورې په توپان کې گیر شول، خو روغ تر وتل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د سوات په کابل تحصیل کې د کانجو ټاونشپ اوسیدونکي وایي د دوی سیمه له بنیادي سہولتونو بې برخې ده. دوی پرون یوې خبري غونډې ته ویلي کانجو ټاونشپ د ملکنډ ډویژن تر ټولو لویا او اولنۍ رهایشي منصوبه ده، خو بیا هم یو شمېر ستونزې لري. دوی زیاته کړې چې حکومت باید د دوی مسلې حل کړي، کنه مجبوراً به احتجاج پیل کړي. دا چې حکومتي چارواکي د دې ټاونشپ د اوسیدونکو د غوښتنو په اړه څه وایي، دا به د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې وورو.
دا ضلع سوات کانجو ټاؤنشپ اوسیدونکو اتحادیه ټاون فلاحي اکشن کمیټي غړو په ګډه سوات پریس کلب کې خبريالانو ته ویلي چې دیش کال وړاندې کانجو کې حکومت رهایشي منصوبه جوړه کړې و چې پکې اوسیدونکو ته هر قسمه بنیادی اسانتیاګانو ورکول لوزونه هم شیول، ولې هغه لوزونه هم داسې پاتې دي. د اتحادیه صدر رحیم شاه وایي چې د مسلو حل کول لپاره هلې ځلې شروع کړي او ستونزې به چارواکو ته رسوي.
په ټول پاکستان کې چې کمزه ټاونونه نه په اغه کې داغي یو ګېټي زمنګر ټاونشپ اوله لري دي، پدې میاش دوه درې کې زمونږه د ټاونشپ نه دنیا موټرې وتښتولې شوې. موټر سایکل روزانه تښتولې کیږي، نور واردات پکې کیږي، د زمونږه دیوال نشته. مونږ جی د ډېر مجبورۍ نه مونږه راپاسېدو یو شپږ اتم میاشتې مخکې، او مونږه د ټول ټاون د ریزیډنټ سره د اوسیدونکو سره مشوره وکړه چې یاره مونږ دغسې یو کمیټې جوړو. دا کمیټې به د دې دپاره چې دا دفتر والا به کار نه کوي، مونږ به د دې نه کار حلو. او کم مسائل دي، که د بجلۍ مسله ده، که د چا د روغې جوړې مسله ده، دنیا خبرې راځي، مونږ به دا کمیټې والا به ځي او دا مسلې به حل کوو.
د ټاونشپ اوسیدونکی ډاکټر احسان الله چې د ټاون کمیټې چیرمین هم دی، وایي چې د ټاون اوسیدونکي حکومت ته د اوبو، بجلۍ، ترقیاتي کارونو باقاعده ټیکس ورکوي. د ټاون سړکونه خراب دي، نور سهولیت د نش برابر دي.
په دې کې ټول سوشل خلک ته اکثر ریټایر افسران دي، او یا هغه خلک ته ورسیز خلک ته دلته کې ځان له کورونه جوړ کړی دي او د سکون د پاره راغلي دي. اوس کم از کم په دې ټاونشپ کې 4000 پلس ماینس خلک وزي، او په مخه پکې نور آبادی. زمونږ غټه مسله د سوی گیستا، زمونږ دویمه غټه مسله د چار دیواری، زمونږ چار دیواری نشته. زمونږ درې غټه مسله د ایس ډی ڈی اے د پرمننت د پی ڈی ده، چې زمونږ پرمننت پی ڈی نشته.
د کانجو ټاونشپ مسلو پاړه مو د ټاونشپ پروجیکټ ډایریکټر حمید خان چې ورته په ارزي توګه دغه څوکۍ ورکړی شوی او د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر هم دی، پوښتنه وکړه. نو ښاغلي وویل چې د اوبو او صفایي نظام برابر دی، خو بیا به هم په دا اړه هدایت جاری کوي. دوی د سویګي استشوالي پاړه وویل چې په الحال د مرکزی حکومت لخوا په کنکشنو پابندي ده. دوی ویل چې د ولس ستونزو په اړه به د ذمہوارو سره خبرې کوي او د ټاونشپ اوسیدونکو مسلې به حل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو له پاکستان افغانستان ته مال وړونکو وای، د پاکستان دولتي بانک یا سٹیټ بانک چې ورته د دوړخیز تجارت لپاره کوم نوي شرطونه یې دي، دا غو پوره کول دوی ته ګران دي. دوی په خبره سٹیټ بانک ورته ویلي چې له پاکستانه کوم مالونه افغانستان ته وړي، نو له هغه خوا به یې پیسې ورته په بانک ورکول کیږي. خو سوداګر وایي وسلته د طالبانو له واکمنېدو وروسته بانکي نظام ګډوډ شوی او په زړه طریقه هم دوی ته د کار کولو اجازه نشته. ځایي چارواکي وایي دا مسله یا د تجارانو دا ستونزه یې له خپلو مشرانو سره شریکه کړې ده. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي ایکسپورټران یا صادرونکي وایي چې د پاکستان سټیټ بانک ورته د دوه طرفه تجارت لپاره نوي شرطونه ښودي او دا پوره کول ډیر مشکل کار دی. خو سوداګر وایي اوس هلته د طالبانو د واکمنۍ نه پس د بانکونو نظام هم ګډوډ شوی او په زړه طریقه باندې هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. نو دې سره پاکستانی پورتران صادرون کی ډیر مشکل سره مخ شوی او په کاروبار اثر پرې وتلای. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ واحد شینواری مشال ریډیو ته وای،
افغانستان کې چې کله دا طالبانو حکومت راغله نو ټیټی بند شوی، بینک ټو بینک ټیټی چې کوم نه غنشي، او دویم په کاونټر باندې چې کوم نه بینکونه هغه بین شوی چې تاسو په کاونټر باندې ډالر نه اخلي. ایکسپورټران هغه فامي نشي ایشو کولای ځکه چې ډالر دوی ته دواړو طریقو باندې بند نشي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت خونی مشر جابر خان وایی چې مونږ افغانستان سره په قانوني طریقو باندې تجارت کولو ته تیار یو، خو چې قانوني طریقو لپاره کوم سہولتونه پکار وي باید لومړی هغه راته راکړل شي.
نزونګ یو چومه غزاړه په زړه یې کچ کوم قانون 2014 نه حکومت پالیسی و پاغه پالیسی باندې روانو. دوی مخکې مونږه د 2014 نه په پاکرو پیس کې کول دوی چې دا غیر قانوني ده، او هغه نه پس بیا ډالرو باندې کې ایڈوانس پیمنٹ باندې، چونکی اوس په افغانستان کہ بالکل کا خپل خلکو چکو چا خلکو بینکو کې پیسې پرتی دي، هغه لم ما خیال چې لزور نزیات نور کوي. نو چکل دا بینکونو سیستم صحیح شي، بالکل موږ ټټه تم تیار مو کاروبار هغه طریقه باندې کړو چې کومه حکومت خوږي.
په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یو چارواکي تحسین الله وای چې موږ د پاکستانی ایکسپورټرانو یا صادرونکو دا ستونزه خپل لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړي او دوی به پرې سٹیټ بینک افسرانو سره خبرې وکړې او موږ په تورخم کې د جنوري په 8مه نیټه د ایکسپورټرانو یا صادرونکو سره یو غونډه هم کړې او د دوی ټولې غوښتنې او اندېښنې مو ځان سره په ریکارډ راوستلې. د تورخم د کسټم د دفتر د ریکارډ تر مخه پخوا به د تورخم په دروازه پاکستان افغانستان ته څه باندې 800 ګاډي تلل، خو اوس پرې ایکسپورټ یا صادرات راکم شوي او د ورځې خواوشه 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. سوداګر وایي د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره په تورخم باندې لګول شوو محدودیتونو له امله افغانستان سره د پاکستان ایکسپورټ یا د صادراتو جم را کم شوای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو دا اردوونکو په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د فوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیري وژل شوي دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل پیښه پرون په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ په هغه ځای کې شوې ده چې د فوز تر واک لاندې ده. د وویل په هغه ځای کې د فوز یو صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا یې خپل ځان هم وواژه. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو د پیښې لامل او موخه څه وه. د پاکستان د فوز د اماړیکو دفتر ISPR هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړ کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټې اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغې وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د زیاتې واورې له کبله ځپل شوې دي سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي دا 15 کسیزه کمیټې به په 2 ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري په 8مه نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابرې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر پر مهال کړې ده. نوموړي پرون په یو سب شوي پیغام کې ویلي چې له ایرانی چارواکو سره یې لیده کاته مثبت وو. دا په داسې حال کې ده چې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوی له ایرانی چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ATM اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعال کړي. په دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یو غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استادو سره د مالی خدمتونو د پراختیا او د پیسو د را ایستلو د ATM مشینونو د فعالولو په اړه خبرې وشولې. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتللو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډیرېدو دی او د 2020 زیږیز کال د اکتوبر د 2 نیټې وروسته په لومړي ځل په هغه هیواد کې په یو ورځ کې د 14500 پورې پیښې ریکارډ شوې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غندلی چې د حکومت مخالف مظاهره چیان د ځای پر ځای ووجل شي. انتونیو بلینکن پرون ABC تلویزیون ته په مرکه کې وویل د قزاقستان د ولسمشر دا امر په دې وسنۍ بڼه غلط دی او باید بیرته واخیستل شي.
مشال لړی دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو نیوز خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړمو د کوربه په هیڅ هرکلی کوم. تاسو به په تیر خبرونه کې په پاکستان کې د عدالتونو او د هغوی پر دایره اختیار له قانون پوهانو سره خبرې اوریدلې وې. هغه خبرونه کې مو د ضلعو پر سطح د موجودو عدالتونو د هغوی د کار او واک پر دایره خبرې کړې وې. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبو پر سطح د موجود عدالتونو د هغوی پر واک او څانګو خبرې کوو. په دې اړه هم له قانون پوهانو پوښتنې کوو چې په دې عدالتونو کې د مقدمو درجولو طریقه او حدود څه دي. د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو اړوندو پوښتنو ځوابونه هم لټوو او ریدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. په پاکستان کې هر صوبه یو های کورټ لري او د هغه ترڅنګ په پلازمینه اسلام آباد کې هم ځان له های کورټ موجود دی. د های کورټ مشري چیف جسټس کوي او له هغه سره یو شمېر نور ټیټ رتبه ججان هم کار کوي. د دې ججانو شمېر د ټول صوبو او مرکز په های کورټ کې یو رنګ نه دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ورکړل سویو معلوماتو لمخې تر ټولو ډیر ججان د لاهور په های کورټ کې دي چې شمیر یې شپېته دی. د سند های کورټ 40، د پېښور های کورټ 40، د بلوچستان های کورټ 40 او د اسلام آباد های کورټ 5 ججان لري. اوس پښتنه دا ده چې های کورټ ته مقدمه څنګه ځي او د دې عدالت د واک دایره څه ده؟ ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي،
های کورٹ خو یو اوریجنل جوریسڈکشن دا دی چې پاغي کې ډایرکم خلق دغه کولای شي، خو اکثر اپیلونه راځي. لکه مثال د قتل سزا وشو یا بری شو د لاندې سیشن عدالت نه، نو د هغه کانفرم کول یا بیرته واپس مقدمه د سره ٹرائل کورٹ ته لیگل، دا په اپیل کې دا اختیار چې دی دا د های کورٹ سره دی.
نوموړي وویل، های کورټ چې کومه پریکړه وکړي یا په یو پریکړه کې د قانون وضاحت وکړي، نو بیا د ضلعو پر سطح موجود عدالتونه له دې سرغړونه نشي کولی.
های کورٹ چې کوم قانون جوړ شي، چې کوم پریسیډنٹ ورته وایي، نو هغه بیا په لاندې چې کوم ماته ته دلیا دا چې موږ ډسټرکټ جوډیشری ورته وایو، بیا په هغه باندې هغه بانګینګ دا هغه به هغه نه سرغړونه نشي کولای چې په کوم قانوني نقطه وي چې ډېره واضحه نه وي په قانون کې. البته په خپل تفسیر سره های کورٹ چې کومه دا واضحه کی دغه د دوی په اپیلیټ جوریسډیکشن دی.
ایډوکیټ هدایت وزیر وویل، دا هم د های کورټ د واک په دایره کې راځي چې له بشري حقوقو سره تړلي داسې مقدمه واوري چې په ټیټو عدالتونو کې یې فیصله شوې وي.
انسانی حقوق چې کوم اختیار سمات دی ورسره چې هغه د آئین د آرټیکل 199 لاندې، نو اکثر د های کورټ سره یا خو د دیوانی او فوجداري چې څومره اپیلونه راځي، نو د های کورټ سره د سماعت اختیار دی. او دې سره سره د انساني حقوق چې کوم اوریجنل ریټ جوریسډیکشن چې دی یا ریټ چې کوم د اختیار سماعت دی، دا هم د های کورټ سره شته.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي، له های کورټ سره دا واک هم شته چې نه یوازې په ټیټو عدالتونو کې سوي مقدمې له سره واوري، بلکې د هغو عدالتونو له ججانو څخه د سویو پریکړو په اړه وضاحت هم وغواړي.
د های کورټ بنیادی کاردارې ته د آئین آرټیکل یو سل غانینه نه په دې کې دا وایي د های کورټ کنه چې دای به ریټ اخلي کنه. لکه فرض کا یو مچا سره یو سرکاری کسته کنه، یو سره یو محکمه ده سرکار کنه، هغه د قانون په دایره کې کار نه کوي، نو بل کس راځي های کورټ ته ډایرکټ لیشي، های کورټ به فورن هغه کس راغواړي چې تاسو زیاتای ولې کوئ، تاسو د قانون نه تجاوز ولې کوئ. ٹھیک ته یا مقصد دا دی چې دلته د لاندې عدالت څخه غلط کار وکړي کنه، یو غیر قانوني کار ځنه وشي، نو دوی هغه ریکارډ طلب کولی شي، های کورټ یې راغوښتی شي چې مطلب لاندې عدالت کې دا غیر قانوني کار شوی دی، تاسو جج نه هم تپوس کولی شي، پبلک سرونټ چې کوم سرکاري یو ملازم دی د هغه نه هم تپوس کولی شي.
نوموړي وویل، یو خو په ضلعي عدالتونو کې فیصله سوې مقدمه هغه وخت خلک های کورټ ته وړلی سي چې مطمئن نه وي، او بل خلک کولی سي چې نیغ په نیغه هم په های کورټ کې مقدمه وکړي.
های کورټ دوه قسمه دای جوریسډیکشن لري کنه، دایره اختیار، یو چې دته ډایرکټ څوک ورشي پریټ کې، لکه فرض کړه چې سرکاري محکمه د الته څوک یا جنگلات کټای روانه ده، جنگلات کې خلک الته ونی وای، نو د دې ډیپټی کمشنر الته ذمہوار دی چې د جنگلات کټای د ودرای، نو که چېرته څوک بیا هم لګیا وي، نو د ډیپټی کمشنر د پاسه چې کم کاس ته د چیف کو د پورا ضلع کنه صوبې، نو هغه قسم تر غوښتی شي، او چې کم کمشنر دی هغه هم ته های کورټ تر غوښتی شي، ورته ویلی شي های کورټ ته چې داستا آئینی او قانوني ذمہواری ده چې ایډمنسټریټیو سایډ کې څوک یو غیر قانوني کار کوي، نو د های کورټ اختیار شته چې دغه کس د غیر قانوني عمل د سټاپ کړي.
خو ده وویل چې های کورټ ته په ځینو مقدمو کې نیغ په نیغه د تک اجازه نشته.
های کورٹ کے تعالی راتلائی شے اوریجنل جوریسڈکشن کے اعلی تر راتلائی شے چھے دا یو وفاقی حکومت یا دا صوبائی حکومت خلاف تا گریونس وی، یا دا وفاقی یا دا صوبائی حکومت چھے کم ماتحت اداری دی، دا دین خلاف تا گریونس وی، نو تا های کورٹ راتلائی شے، های کورٹ اگر تا آرڈر کوای شي چې تاسو د دین علاوه بل چې کم صورت هم وي لکه فرض کړه دوه کسانو جګړه ده د مړی د غوډی د وشتلو خبره ده د زمکی خبره ده چې د پوله پارٹی مطلب ده یاره دکان د کیره یې خبره ده یا څه فیملی میټر ده نکاح طلاق شو خلا شو مینټیننس شو یا د دین علاوه نور څه قسم هم مسائل په روزمره زندگی کې چې د دوه کسانو په منځ کې وي هغه سیول کورټ ته ځي اول سیول کورټ به د هغه باندې فیصله کوي دوه کسانو باوري بیا به فیصله کوي سیول کورټ نه بعد به دوی سیشن کورټ ته ځي ډسټرکټ اینڈ سیشن جج اپیلیټ کورټ ته په ډسټرکټ لیول باندې ضلع لیول باندې هغه چې کومه فیصله وکړي بیا په هغې نه بعد هایي کورټ ته تلی شي
ایڈوکیٹ رحیم وزیر وویل چې کڅوک د های کورٹ لپریکړې مطمئن نه وي نو سپریم کورٹ ته ترته ګوډاندی هم په لاره لري
های کورٹ کې چې د چا خلاف فیصله راشي نو د سره اختیار شته چې د انټرا کورٹ اپیل وکړي په های کورٹ کې انټرا کورٹ اپیل مقصد دا دی چې د کلو جج فیصله ورکړه د خلاف انټرا کورٹ اپیل کې بالته دوه یا درې جان بینچ جوړ شي اب دوباره په میرټ باندې وګوري چ آیا د چکم یو سنگل جج د یو جج فیصله راغلی ده دا په میرټ باندې ده په انصاف باندې فیصله ورکړی ده کنه دا ورکړی کچرته هغه فیصله په میرټ باندې وی ټیک تا کپ میرټ باندې نه وی د سنگل جج فیصله بده ختمه کی او نه وی فیصله بده پاک و ورور البته په انټرا کورټ اپیل کې چکم دوه جان کې نه درې جان کې نه هغه کې به اول چکم جج فیصله ورکړی هغه جج باندې پکې ده بدره نور جان کې نه
د هری صبح های کورټ بیا په هغه صبح کې د ننه یو شمیر څنګ هم لري ایڈوکیٹ رحیم وزیر د وضاحت لپاره د خیبر پښتونخوا مثال وړاندې کوي
خیبر پښتونخوا کې د های کورٹ پرنسپل سیټ چې کوم مین سیټ ته آپ په پشاور کې ده پشاور نه علاوه بټ آباد شو ډیر اسماعیل خان شو بنو شو التا سوار شو د مختلفې چې کومه ده بنچونه دی بیا واړه واړه کنه نو دا بیا مطلب دا بیا های کورٹ شو په صوبه کې کنه په های کورٹ نه پاز بیا سپریم کورٹ راځي
له نوموړي مې وپوښتل چې د های کورټ د دې څانګې ضرورت څه دی او د هغوی تر کومه حده اختیار لري د وویل
دا های کورټ چې کوم بیلابیل برانچونه جوړ شوي دي د دې هدف بنیادي دا دی لکه ډېر اسماعیل خان یو لری ضلع ده که نه تقریبا د اسماعیل خان نه چې پشاور ته راځي نو یو شپږ ګینټې لار ده که نه اووه ګینټې نو دا شپږ اووه ګینټې لار چې سړی په یو کیس کې پشاور ته راځي نو د دې د اسانتیا لپاره دوی هلته په مقامي سطح باندې بینچز جوړ کړي دي هلته د های کورټ ججز کښېني او په موقع باندې نږدې لکه ته ورته وایي چې په انګریزي کې یو لفظ ورته استعمال دی جسټس ایټ د ډور سټپ یعنی ستا د کور په دورشل باندې نږدې چې تا ته غدر کړي یو انصاف در کړي نو په دې وجه دوی هلته سې مقامي سطح باندې هلته بینچونه جوړ کړي دي های کورټ مختلف ځایونو کې چې خلکو ته اسانتیا وي
په پاکستان کې د ضلعو په څیر د صوبو پر سطح هم یو شمیر ځانګړي عدالتونه کار کوي ایډوکیټ هدایت وزیر وایي په دې عدالتونو کې د سرکاري محکمو دننه د راپورته کیدونکو مسلو لپاره عدالتونه هم شته
چې کوم پروینشل سروسز ټریبیونل دي هغه هم کار کوي چې کوم د سرکاري ملازمینو کیسونه وي د خپل ډپارټمنټ سره وي د خپل منیسټری سره وي نو د پروینشل سروسز ټریبیونل هم شته هغه هم کار کوي البته د غم شته د اکاونټیبلټي چې کوم احتساب عدالتونه دي دا خو دغه په لیول شته د صوبې په لیول باندې
د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د نشه یي توکو پر کاروبار او استعمال مخصوص بندیزونه دي ایډوکیټ هدایت وزیر د دې لپاره د جوړو ځانګړو عدالتونو په اړه راته وویل
چې کوم په غټه سطح د ډرګز کیسونه وي د ډرګز سره تړلي د منشیاتو سره نو ډرګز کورس هم کار کوي البته چې کوم نارکاټکس دي ځنې کیسونه اکثر د سیشن سره وي خو اکثر د ډرګز کورس سره وي
په پاکستان کې عام ولس او زیاتره وخت د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو یا کرپشن پر ضد غونډې کوي او د وخت پر حکومت د درغلیو تورونه پورې کوي په ملکی د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له واکمنۍ په ځانګړي توګه د کرپشن پر ضد قوانینو او عدالتونو لړۍ پیل شوې وه ایډوکیټ حبیب الله ناصر په پاکستان کې د صوبو پر سطح د موجودو احتسابي عدالتونو یا اکاونټیبلټي کورټس په اړه وایي
اکاؤنٹیبلٹی کورس کم دا دے فائنینشل دغه سر کم معاملات لري کرپشن پاونه سره د ټوګور پاونه سره د پسس مالو پاکستان کې د کرپشن اوازه د مشرف د ماشانه راسه دا بنیاد باندې د دې قوانین د اوسو د کوشتو سره د دې کې وي تاسو یک تاسو د مشرف په زمانه کې دغه په تایید باندې اکاؤنٹیبلٹی کورس وی استابلیش کړو دی لکه سره سره انټی نارکوټیک د انټی کرپشن لازم راوسو به انټی کرپشن کورس هم استه کومه د دوه اکاؤنٹیبلٹی کورس یا انټی کرپشن کورس بلې د مکتب د کرپشن سره کوم متعلق معاملات د هغه تحقیقات په توګه سلیکټ کړو
ایډوکیټ حبیب الله ناصر ویل که څه هم داسې عدالتونه وجود لري خو د ده په وینا د پاکستان آئین او د ملک سپریم کورټ په آئین کې د تشریح شوي عدلیې بغیر نورو عدالتونو ته اجازه نه ورکوي
د پاکستان د درو اویا د آئین مطابق او بیا د سپریم کورټ یو فیصله په دا کې رااله د الجهاد ټرسټ په نامه سره ډېر مشهوره فیصله ده په 1909 کې دا فیصله راغلې او بیا د بلوچستان های کورټ په دې کې د جسټس کاوا ملخیل یو ډېر مشهور فیصله رااله چې دا اختیارات چې دي دا به د اگزیکټیو د عدلیه سي کوم اختیارات دي دا به سر جلای او عدلیه سي دا به مکمل آزاد وي او دی به د دې اختیاراتو په بل عدالتي نظام نه راځي لیکن لکه څنګه ستاسو ولیدل الله تعالی سم ترمیم بعد بیا په دا اوس شو کې سپیشل کورس جوړ سو خاص کر فوجي عدالتونو څخه جوړ سو داغه لپاره به کېدا پاین کې ترمیم وکړول سو او هغه ته یو قانوني وایني پروټیکشن ورکو هغه فوجي عدالتو ته چې د مجد عین مطابق او د سپریم کورټ فیصلو مطابق لدغه عدلیه ماسي اوس کوم عین متعین کړه د بل یو عدالت یو سپیشل کورس هم نشي جوړې ده
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو په اوریزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د موجودو های کورټ عدالتونو او د هغوی د واک دایري په اړه د قانون پوهانو څرګندونې ووریدې په بل خبرونه کې به په پاکستان کې د موجود تر ټولو لوی عدالت یا سپریم کورټ په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو مشال رادیو دا اوریدونکو او اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام په دې خبرونه کې انیسا اجمل په خیبر پختونخوا کې د جنکو له تعلیم سره تړلو موضوعاتو ته کتنه کوي
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه نن په خپرونه کې د خیبر پښتونخوا د سواد سیمې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو په سواد کې د جنکو د سکولونو ځلی افسر یا ډی او شمیم اختر مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې سیمه کې د جنکو 1598 سرکاري پرایمري 70 مډل سلویخت هاي او سوارلس هایر سیکنډري سکولونه دي نوموړی زیاته کړه چې په سواد کې د جنکو نورو سکولونو په جوړولو هم کار روان دی خو د سواد په مټه کې د یو پرایمری سکول استاذه ګلی خندانا وای چې په دې سیمه کې د آبادۍ په نسبت د جنکو سکولونه ډیر لږ دي
زمونږ آبادیانې چې دي نو دا له نیمې نه زیاتې د ښځو دي له جنکو دي خو لاغه او د لکانو آبادی د نیمې نه کمه ده زیاته نه ده خو لاغه د پاره سکولونه ډیر د جنکو د پاره ډیر نشته نه هاي شته نه میډل شته نه پرام دي نو های اسکول نو خدامن ډیر کم دي زوم پهلا کو باندې او میټل گزاره کوي جره کې زیات په کورونو کې به کینی نو که چې مخ په وړاندې خو څو ارسلې خرچنه شي پوره کولای غږ د ترانسپورت مسلې د کرایانو مسلې د خلکو نو تمره خو چواس نه کی ترچې د بیا سپاتشي
په سواد کې د تعلیم مبارزان وایي چې په 2001 کال کې د طالبانو د فعالیتونو پر مهال د جنکو تعلیم ته ډیر زیان رسیدلی وو. د هیومن رائټس واچ د یو رپورټ تر مخه په دغه مهال طالبانو په سواد کې د جنکو څخه د پاسه 900 سکولونه بند کړل، چې له وجې د 1,00,000 څخه زیاتې جنکې له تعلیم او شاوخوا 8,000 استادانې له نوکریو محرومه شوې. په سواد کې د 2009 کال په مئی کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول. د هیومن رائټس واچ د رپورټ له مخې کوم چې نه کوچر طالبانو لخوا د سکولونو بندولو له وجې زده کړې پریښې وې، پکې زیاتره د پوځي عملیاتو وروسته هم سکولونو ته ورنغلې. خو په سواد کې د نامنې باوجود هم ځینې کسان داسې وو چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د دې یوه بېلګه د نوبل جایزه وړونکې ملالای یوسف زیدا. هغه د خپلې مبارزې له وجې د 2012 کال د اکتوبر په 9 په یو برید کې زخمی شوه چې ذمهواري یې وسلوالو طالبانو منلې وه. هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. ملالا یوسف زی زیاته کړه، تعلیم یوازینۍ لاره ده او دې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
Can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
د سواد خلک وایي چې اوس خپلې لوڼه تعلیمي ادارو ته لیږل غواړي، خو باید د تعلیمي ادارو شمیر او پکې سهولتونه زیات کړل شي. په سواد کې د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي دا یوه غریزه سیمه ده او باید حکومت دلته پخوانیو حالاتو ته په کتو تعلیم ته توجه ورکړي.
په دې حکومت کې خو ول ډیره ترجیح ورکړي دا، خو ډیر داسې زګونه دي چې په دې کې وسوم هغه کمې محسوسېږي. ته ځکه چې په غریزه حلاکو کې سکولونو ته ډیر زیات ترجیح نه ورکوي، اکثر په پرایویټ زګونه ولا غستی، ځکه چې په لږ زګونو کې د سواد آبادی چې په لږ په کم تعداد سره په سیمه کې پرته دا نور ټول غریزه ده. ما تاسو ته کم سکول چې ویلو نو هغه تر اوسه پورې هغه اقا شانتي پرایمري پروت ته پنځم ته چې جنکې ځینو هغه بیا هغه خپکیږي، مور پلاری خپکیږي چې یاره دا خو غټ سکول دی، غټ زیات دی، نو دې د تندوډا په دې سکول کې ولې نه پاتې کیږي؟ دلته کې وته سټاف ولې نه زیاتی؟ دلته کې ورته کمرې ولې نورې نه جوړې؟ ځکه چې خځې وسرشته وسی زی وسرشته، خو په غرونو کې دغه مسلې شته وسوم شته.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې د سواد آبادی 3,00,000 رشته چې پکې نیستې نیمایي د جنکو هغه ده. د سواد اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د میډل او های سکولونو ډیر کمې دي. اکثره ماشومان د پرایمري یا میډل پاسولو وروسته خپلې زده کړې پرېږدي. سمو د وړاندې د سواد د یو کلي تندوډاک پرایمري سکول زده کوونکي ایمان راته ویلي وو چې هغه یو ځل پنځم پاس کړی دی، خو په کلي کې د میډل سکول د نشتوالي له وجې بیرته په پنځم کې سبق وایي.
ما تا دلته کې تکلیف دی، زو په چکرام سکول ته نشم تلی او دلته کې مې مور مې کاری کې تاسو مهرباني وکړئ دا سکول میډل کوي نو موږ به بیا تکلیف نه یې. زما کور په مېرې کې دی او زه پیاده تم نمون می پلان نشانه کی گیدا غاری من یو یا یونی ما سیټ په ګنټی کې راځم. ستړي شم خص کې کرم دما اخلم او بیا راشم، یې زیات تکلیف راته.
د ایمان په وینا نوري ملګری ورسره هم داسې دي چې د پنځم پاسولو باوجود هم په دغه ټولګي کې بیا سبق وایي. د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي چې حکومت د پرایمري سکول درجی میډل یا های ته د کول لپاره اکثر لزایي خلکو زمکه غواړي چې دا د دې د وس کار نه دی.
دی اکثر دا کار وی یره چې تاسو مونږ لازمه کرا کوي، تاسو مونږ زګی را کوي چې مونږ تاسو لا میډل های کو های دلا های سیکنډری کو، نو په دغه حواله سره زړه سکولونه دي کمی چې سره خپل زمه کې دي بسا قسمه کې دي دغه نه سیواګری و سره اینه اغا په دکلو په منس کې دغه تخواته خو شته د سې سو کورونه نشورانه ولې. نو دا خو د حکومت کار دی چې اغوره دغه وکی او دغه د پاره زی وخلی دغه سکول خو شته زمه کې ملاویږي پغی دی پغی باندې سیکشن پور ولګی وای کینو عوام خو باغی باندې سیکشن پور نشي لګولای. یو شی قیمتي 2000 روپے پټو او ته 500 روپے باندې اخلي، نو دغه ته خو هیڅ حکومت نه تیاری کی خو نه چې حکومت یې کوي نو په هر طریقه باندې کېږي. سویګیس راځي پټي پردي اخلي هغې سیکشن فور لګوي د سکولونو خواته دې هم د سیکشن فور ولګوي او دغه سکول خواوشا کې چې کلاو علاقه کلاو میداني د چا جایدادي هر څه یي چې کېږي نو دې هر څه کولی شي جي خو دغه توجه نه کوي. دوی په عوام باندې دا بوجا چي چې تاسو مونږ دغه راکوي ځمکه راکوي دوه کناله درې کناله چې مونږ په سیکشن فور ولګو نو دا عوام نه شي کولی جي. دا به د حکومت د چارواکي کوي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقه یې ساده ده.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال ریډیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
درنا پلور خبرونه کې نن په سواد کې د جنکو د تعلیم پاړه خبرې کوو. د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د 2020 کال د سپټمبر په 13مه په یو رپورټ کې ویلي چې وسلوالو په سواد کې یو سل سلور دیرش سکولونو ته زیان رسولی وو. په سواد کې خبریاله شایسته حکیم بیا وایي چې په دې سیمه کې پتراګرۍ او پوځي عملیاتو کې په ورانو شوو سکولونو کې زیاتره جوړ شوي دي. هغه زیاتوي چې په سواد کې اوس هم ډېر خلک له غربت سره مخامخ دي او نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته خپلې لوڼه د کرایو په ګاډو کې ولیږي. شایسته دا هم وایي چې د تعلیم په منځ کې پریښودو له وجې بیا پلرونه اکثره خپلې لوڼه په وړوکوالي کې واده کړي.
زیاتره هغه کورنۍ به چې مطلب غریب ډېر زیات ده هغوی وس نه کېږي، په هغې وجه کېدای شي چې ماشومان یې پاتې کېږي. او بل دا چې څنګه ما خبره کړو چې د مډل په پرتو سیمو یا پرتو علاقو کې چې دی لرې غریزي سیمو کې چې هلته د پرایمري نه دی خو ایجوکیشن نه نو بیا ډېر خلک چې دی نو کالج ته خو رالېږي خو دغې دپاره چې سکول دپاره هغوی بیا خپل ماشومان یې نه شي رالېږلی یا لرې ځونې نو زیاتره جنکونه په دې وجه هم پاتې شي او زیاتره د ماشومان نو بدی و جم پاتې شي دا ودونه په کوم ور کې شي. اوس په هرن طرف ته زیاتره مونږ کتلې هم دي زم د خلکو سره لکه خبرې کې دا غزي خلک وایي چې لکه دلته په کار د چې په اوچت سیمې دي نو غزي ماشومان ډېر لري راځي مطلب بخار نه راکوزي کې دي خو بیا دي خو سکول تل لري وي ما وایي چې لکه مونږ ته مډل سکول داسې په مختلف ځایونو کې ځنه خلک ته مډل چې پرایمري شته او خو بیا ایجوکیشن نشته نو خلک وخته نه کوي یو خو غوی لري ځونو ته نزي بل دا چې په خپل کور کلی کې ورته تعلیم وي نو سکول به ورته نږدې وي زی به واپس په کور ته راځي.
د سواد اوسیدونکي د سکولونو د کموالي ترڅنګ د خزینه استادانو د کمی او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د نشتوالي شکایتونه هم کوي. په مټه کې استادا ګل خندانا وایي چې د دوی په سکول کې د ماشومانو د شمیر په نسبت استادانی ډېری لګی دي. هغه وایي چې د سواد په زیاتره سرکاري سکولونو کې ماشومان په ټاټونو کېني او په کمرو کې د ناستې لپاره ځای هم ورسره کم وي.
زیاتره سکولونه داسې دي چې تعداد مطابق استادانې پکې پوره نه وي. زمونږ په سکول کې اوس 275 واړه دي استادانې زما سره شپږ کسانې دي. د حکومت وړاندې چې کوم حکومت ته نېشنل پارټۍ والا هغو سکولونو ته ډېر زیات فنډینګ کړی و هغې کې ماشومونه وو واټر سپلای سکیمونه وو رومز وو چې بانډریوال وو دا دغه پکې وو نو هغې باندې ښه پوره دغه شودی. اوس په دې حکومت کې چې دی نو بیا داسې پنډ څه نه دی ایشو شوی. ډیمانډ خو ورکوو ډیمانډ بالکل کوو ورته موږ خوایي چې دوه پیریډوایز اوس ټیچر کې چې په هر پیریډ پسې استاد دی په ماشوم په تعداد د دوه ټیچر نه ورکوي. اوس له میس جدا ټیچر پکار ده د انګلیش جدا پکار ده د اردو جدا پکار ده چې له هر سینس لپاره جدا پکار ده چې له هر اسلامیاتو لپاره لا ټول نه لازمن خبره چې ده د اسلامیاتو لپاره په فرهنګي کې ټیچر پکار ده یاره ډېر خو ماشومان له خلکو په اسکولونو کې درو کې نه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د 2020 کال د اکتوبر پاتمه په سواد کې د زنو پرمختیایي منصوبو پیلولو اعلان وکړ. د وزیر اعلی له دفتره په جاري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې نوموړي په دغه ورځ د سواد مټې ته د سفر پر مهال د جنکو لپاره د میډل سکول جوړولو په مخه 50 لک روپۍ منصوري کړې. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 22مه سرکاري سکولونو ته د فرنیچر ورکولو د پرانستی پر مهال ویلی وو چې د سلیرشت لکه الکان او جینکوز ته کوونکو لپاره د شپږو ارب روپو فرنیچر اغستې دي. دغه سي د تعلیم وزیر په وینا په سکولونو کې د ماشومانو جینکو شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو یو پروګرام یې هم پیل کړی. د سوات د جینکو د سکولونو ضلع افسر یا ڈی ای او شمیم اختر راته په موبایل پیغام کې لیکلی چې د 2014 کال راهیسې په سوات کې د نوو برتیانو سره د استادانو د کمی مسأله تر ډیره هواره شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې موجوده حکومت د نورو حکومتونو پرتله د جینکو سکولونو ته زیات بنیادي سهولتونه ورکوي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو